یعنی مریخ تلیشی یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپټر او د هغه وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی.
دوستان اوس هم رازو خبرونو ته صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د کندز امنیه قمندانی وی پر خان آباد او علی آباد ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او وشت وسلوال وژل سوی دي. د دې قمندانی ویاند وی چې دغه حمله تیر شپه سوی دي. د غور د تولک ولسوال وی چې طالبانو 19 امنیتی سرتیری وژلي او د ولسوالی بازار یې نیولای دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د تولک ولسوالی بازار تیر شپه ونیو. د ملي مصالحي علي شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر او نورو شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د ماستر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وشوده. رسول باوري په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ومړ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د کورونا وبا له کبله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت وایي چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو وړتیا زیاته کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره شوه. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاری په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وجل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تیرې یک شنبه په کاناډا کې وجل سول چې ګڼو کسانو ته یې ټکان ورکړ.
دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلئ هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو سره موندلی شئ. همدارنګه زموږ ویب پاڼه د ویډیوي ریپورټونو یوه په زړه پورې برخه لري چې تاسو کولای شئ د ویډیو په بڼه زموږ ریپورټونه وګورئ. په همدې سره له ازادي رادیو نه د دې سات د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ترازو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه تر راګرځو.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي موادو یو ویش قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوی و کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له دریو څخه نیولې بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاتا 14 قاچاق کوونکي د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل له محکوم شوی کسانو سره یو څلور کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه څلور کیلوګرامه خیخا او 1204 دیرش لیټره شراب هم نیول شوې دي. له کابل څخه دهلی ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړونو کارکونکو څلور کسان هغه محل ونیول شي غوښتل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاري په څلورو جلا جلا پیخو کې 3 کیلوګرامه هیروین هنت قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینت رسنیو دفتر ازادي رورتو ویل شي پرېول شي یو کسانو کې به خزه هم شامل ده. او د ونی وروسته پیخه دا ده چې په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرامه چرس او هیروین ونیول شول. په لومړی پیخه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې مختلف یو کیلوګرام خیخه او نږدې یو کیلوګرام هیروین په شبرغان ښار کې د نشي موادو پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی رسنۍ ته ویلي چې د دوی پولیسو دوه کسان له 40 کیلوګرامو چرس سره نیولي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز معرفي کړی دی.
نشې موادو په برخه کې مده اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي تر قانون وروسته نشې مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تریاکو ټوله بل دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بسترې شي.
ورونه مې نه پرېږدي ما دا شر خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان را کوي چې خو د عمل البته کې پوډر وهي.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
دا عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو د پوهاول لپاره کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابره کی.
د عبدالله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس و ځکه به ساقي وړیا نشه یي مواد راکول.
خو واري په مرکزو کې په خپل لیواو قماندانۍ کې تړلې امه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
خو مې ګرځي
حالت ډیر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق نه دی لک سوی، بلکې څو برابر نور هم ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته کاچاکیږي تر 2000 کیلوګرام ډیر دي. د دې سازمان په راپور کې تر قانون راوروسته د نشه یي موادو کاچاک د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه بلل شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیر بیا د کورونا د خپرېدو لويري د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشه یي موادو قاچاق هیڅ نه دی لکړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلی چې د نشه یي موادو جوړول په تیر بیا هیروینو او خیخي تولید د کورونا له وبا سره په یو وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې تر قانون وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق هم د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تریاکو ټوله بل دي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو، ومو لیدل چې طالبان په ډلهییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښت له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسي ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته د یو لیکلي پیغام لالارې ویلي چې دوی د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم د سلاره په واک کې لري چې له هغې لارې د نشه یي مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاذ ګل احمد اعظمي له نشه یي موادو سره مبارزه یو نړیواله ستونزه بولی او وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه هم لکه ترهګری نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو له قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیواله مبارزه ته اړتیا ده، سیمایي همغږي ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایي او هم نړیواله اجماع او مبارزه ته اړتیا ده. په تیر بیا په هغو سیمو کې چې امنیت نشته، هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډېره ده،
خصوصا در محلاتو کې امنیت نیست، این مشکل زیاد است.
ل افغانستان څخه اروپا ته د هیروین او خخې د قاچاق په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېخنی په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې ورستیو کې په فرا ولایت کې د هیروین او خخې څو کارخونې ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څوټونه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، یا تریاک استفاده وکړي شکر مرض ورته لري کوي، مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره یې ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد ډېر آرامي سبب یو پاکټ ماته راوړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، روغتیایی کارکونکو وای ډیری کورنۍ خپل موتاد او خزو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایی مرکزونو کې بستری شي. له همدې عمله د عمر تر پایه پوری موتاد پاتې کیږي. طبي ډاکټران وای نه یوازې دا چې جنې کورنۍ موتاد او خزو ته په روغتون کې د بستری کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې دې میرمنو ته رواني ستونزې پیدا شي او د نشئی موادو اندازه هم ډېره کړي. دغه ډول یو شمیر میرمنو ازادي راډیو ته ویلي که څه هم دوی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته شوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نشئی درې لکه متادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم متاد شوي چې نه غواړي متاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره وره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه لخوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچ چا همکاری و نکړه، خدا زلمی خور را سره پخلا شوه، ویل راشه تر نشه تیره شه. تا دیزه هم پینزه کاله کیگی چه نشه می پری ایخی ده. ستا عمر خو هاسی هم تیر ده، ده زوی اولور را تلون که جند پا پام کی ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمول ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتیایي مرکزونو کې بستری کول ډیر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپلو معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتیایي مرکزونو کې بستری شي، او یا ډاکټران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریا چې د کورنۍ له خوښې پرته د کابل په یو روغتیایي مرکز کې بستری شوې ده. وایي یو میاشت کېږي چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستری شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي، اندا چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مې نه پرېږدي، ما دا شر خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان را کوي چې خور د عمل البته کې پوډر وهي ماروین د عملیانه شبخانه لی زنانه ی ولې ته وایي چې خپله معتادم د درسه دنیا معتاده ده، هغه بیخي اعتبار د ما په خوله باندې نه کوي، هیڅوک مې په وضعیت نه راځي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي، او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا ده چې میندې نشه کوي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز ارواپوه ناجیه بخشي وایي دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه معتادینې بستری کوي، نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقتی فامیلا اجازه نتن خانم را که
متداد کله چی کورنۍ معتاد و میرمنو ته د درملنې اجازه ور نکړي د اسمنګ لپاره یو لوی ستونزه ده او مقتل له د غستونزو سره لاس او گریوان یو. کله چی مخ په یو ناروغ پسې د هغه کور ته ورزو او یا یې د درملنې په بهیر کې تعقیبو نو کورنۍ له موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې موږ خو به ناموسنه یو، موږ څنګه خپلې ښځې ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستر شي؟ خو کله چې پوشي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي،
کاري میشن او مشکل ایجاد نه کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه میرمنو چې په خوا د ناسم باورونو لمخې تاریاک او نور نشي بوټي د درملنې لپاره استعمالول او سي ډيري میرمنې په هیروینو او خيخه متد شوې دي. ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې متاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې متاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي.
اکثر د سکورانه شته چې هغه خپل میرمن ته یا خور لور ته هغه تداویم شي دوباره ورته په ځن نمونه یادای په خستر ورته نه ګوري روابط وسره قطع کوي، د خپل سټیګما یا تانه د دې موانع کیږي چې هغه خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده، خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه روغتون ته د تک امکانات او درملنې اسانتیاوې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي. اوس د خبرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشئی موادو د زیانونو، کښت او قاچاقو په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصې دوده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشئی توکو د زیانونو، کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشي ولړې پیل کړي. دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار، هرات، کندهار، هلمند، بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي. د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنرسالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړي. دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشئی توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده. نیمروز ولایت به هم ژر دغه نقاشۍ قربوی او روسبه د دغه لړۍ روسي نقاشي هم په کابل کې وی او په دې سره په د نقاشي او دا کمپاین پاتې ورسیږي.
د زهرو کاربن په دغه پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربېره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. په شیرونو کې د نشي مواد واستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل ته جنو اروا پوهان په باور ډیری ځوانان نشو ته حسوي، خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول نشي مواد سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي. دا چې لیکوالانو تر دې دمه څه کړي، ولې داسې شبکه نه ده جوړ سوي، په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده.
په دې کې کېدای شي موږ لیکوالان په څو برخو وویشو. یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغوی لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بېله برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعرۍ کې د نشئی توکو اضرار او دا شینې چې دا بیانوي. ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي، مثلا د طب د برخې ځینې ډاکټران دي چې هغوی لیکوالان دي، د ټولنپوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان شته، هدا اسلامي علومو علما دي چې مثلا هغوی اسلامي مسائل خلکو ته په بېلابېلو کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي، یا یو کتاب یو اثر چاپوي. ځینې موسسې دي چې هلته په ګډه باندې څو ډاکټرانو په ګډه د نشئی توکو د نور مسایلو په اړه باندې لیکنی کړي.
ستاسو په نظر دغه لیکنی کافی دي؟
موږ به دې ته وګورو چې نشئی توکي د ضرر په لحاظ باندې د یوې ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي. دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي. یعنی هغه بیخی یو لټولنه منځوی شخص چې هر څه چې په لاس ورش هغه ته لاس اچي دغه ضرر ته چې کوم ګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي خلکو پوهول شي د دې په اضرارو باندې په هغه اندازه باندې مخبل مسولیت نه لري کړی یی دې سویلتونه یو داري چې زموږ د ټولنې خو یو ډیر محدود خلک لیکوال دي او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دې ته فکر کوي چې هغه یې په هنري نثر کې او یاد په سهیل لحاظ باندې په نورو مسایلو کې د نشئی توکو د اضرار لپاره کار کوي په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پره کې دي ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لکه تلګ یو ټولې د لیکوالو دې ته و هڅې چې هغه په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشئی توکو د غزیانونو په برخه کې د ټولنې په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي او بیا دا ریسرچ او سیلنی پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابېلو برخو کې لیکلی وکړي خو بدبختی هم دغه د لیکوال لیکنه کوي په فرضي ډول په یو مجله کې خبره شي او یا په یو ویب سټ کې یو څو محدود کسان یې وګوري نور ته ورسیږي نو په کار دار چې خلکو ته د لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وکړي په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او دا غیر لره نه د ټولنې خلکو ته ورسیږي
ځینې شاعران د نشې موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي عام خلک شې دی هغه د دې ظاهري معنی ته ګوري ستاسو په نظر دی په لوی لاس خلک نشوته نه حسوي
لبه د مرغ ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولي کی چې دوی فکر کوي چې د خپل هغه کم شوق او ذوق او علاقه چې د هغه د خړوبول لپاره دی یو شی لیکل کم خلک چې به دې کاروبار باندې بوختي نو هغه به د ټولنې د ذهنیت سره برابر د سې شیرونو په ځینو خلکو ولیکل یا به ځینې شیرونو د سې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې وي او هغه په ټولنې کې په خلکو باندې تاثیرات کوي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات وخلي دې کې بل اخدار چې د افغاني ټولنې د وګړو حد سو فکر او ګمان او موضوعاتو نه برداشت شوه دا هم پټیټه ساتره ممکن ځینې شیرونه کې شاعر هدف داني چې هغه خلک په نشئی تو کورو دي خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خلو یا دغه قواره او سیره او یا دغه आवाज ته ګوري هغه په دې باندې تاثیرات کې زما یو وړاندیز دی چې د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي مثلا کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی بیا په هغه سیالي کې چې کوم شیرونه خرغلي خ پیغام لري کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کوم جایزه ورکي یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې شي هغه لیکوال وهسيږي چې لکه تلګه داږي هغه مادي او مانوي کومه ګټه چې داږي د لپاره هم خپل ځان په دې سیالي کې شامل کی د غلار نه د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک لري لیکوالان هسي هم پر رسنۍ کې لیکنې کوي لدی لاري ولی د نشي موادو پر ضد مبارزه نه کوي
دا هم د پیغام در رسولو تر ټولو ښه وسیله دي او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی هغه واړو واړو کلیپونه ویډیوي یا مثلا اډیو کلیپونه دا هم کې دي چې ځینې مسایل په برخه کې کار وشي یعنی هر سړی کولی شي په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اضرار او د مخنیوي لګټو دې شي نه خبر کی
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی د کابل ولایت د چاراشاب ولسوالۍ 540 کلن عبد الله اتلس کلن شکړي دی وایي چې په ایران کې په تاریخ مو تاسو خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل شو هلته په پوډرو او خي اختاسو د زابل ولایت په کلات خار کې بساکي وړیا نشي مواد ورکول دا چې عبد الله ول نشو ته مخ کړ او د نشي مواد له عمل نور لڅډول سنځو سره مخ سوې دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
ما ولا چاس ولا زتی تاریا کو ته په دې لاړو سی په ایران کې چاس دې کار پیدا کړل دا ایرانیان باندې ولان وراش کراتل له سره بکی نسل په هغه شپه ورځ بخپل د پېدې یو وخت به ملي سینن زو سبا زو دې په وطن خلاص کال را باندې وطن کار به مونږه و سی هغه کار به ایرانی نه سو کولای وخت تاریا کوم سی و دا پرس به دې شکی نه دې متاسو به دې ورته وای دوی دا پرس جوړاو یو منای دا مونږه بارول دا موټر وته دا لوی دا سالاند وته دیار لاس منزل نه پنځه لاس منزل په شاخه مونږ جګول ورته هغه کار به ایرانی نه سکه هم بخپل هم سي طریق نه ولي صدرو غو نه سپم کولای لا خپل کار او وظیفه ول خپل اعتبار ول هر څه یو غرزول کور کې اعتبار نه مثلا په سارا او اعتبار نه وسه کم کمانډانانو غټو غټو خلکو سره ما مثال پیژندل هغه کمانډانان چې کوم وخت خبر سي ځای په دې چنل کې دا څو واری په مرکزو کې په خپل لیواو قماندانۍ کې تړلی یم، او بیا هم هېڅ نه پوهېږو په ځان باندې، بس کم څه سرد او ورځ د تکې باندې خطا سو. په زابل ولایت کې مې وظیفه وه، د بازار امنیت زما په لاس کې و، یو ضابط به و، څلور به عسکر و، د لنجر ډریور خپله وم، دوی به مې پیدا کړل، زه به بس د ساقي کور ته ورته اوسم، ساقي نه به مې مفت اخیستې، خپله به په چوک ولاړو، نشه به مې کوله، دوی به مې پیدا بازار کې ګزمه ګرځول. اتلس کاله مې عمل کړی د په کلي کور کې، په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پیدا نه. پسې کله هلمند ولایت ته لاړم، په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه ووهله، چې راغلم کور ته، بس ټولو باورو پسې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه، بس دغه شیشه مې شروع کړې، اګان وخت داسې یو هغه راباندې راضي شو، خرابه یې رانه کېږي. بس که مې نشه نه کولی، دغه ورونه به مکمل تیازوله، ځکه چې اوس د ما هر ورور نامه خدا سرمایهداره ده، ښه لوټ لري، ښه دنیا مې لري، سراچې شاري هغه هر څه، زه بس فقط یو خدای لرم، او یو پنځه اولاد لرم، یو کورنوالۍ لرم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، کله چې کور ته روانېږي نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي، او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاریږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وای 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 وای، اللهم ارحم توبه.
السلام علیکم دایشی پلارا.
وعلیکم السلام.
سړی داسې در باندې شوې دي، دا رنگ دی ولې داسې ډیر ثوی دی؟
نه پوهیږم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشکه کینه او په دغه بالک تکیه وکا.
سلام علیکم. وای 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 وای،
د څه وخت راځې ناروغه ثوی؟
بیګار کروغم، سهار چې کور ته روان شوم، نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې شوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوه، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغه سې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځي په دغه چوکۍ کې.
ډاکټر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
خو وروره څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي.
خو ته درېږه چې دای خپل راته وایي. ښه، راته وایي څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب خو مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګځې مو احسانه مې. ډاکټر صاحب
څه شی دی خوړلې دي؟
هیڅ مې هم نه دی خوړلې. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هیڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي که رښتیا وایې؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه
زما ملګری تباه بربادی خو ول دا دوا ده ستړیا دی باسي دا کوله زما خپل ګناه ده چې له بده خلکو سره ملي والی کوله وا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په